څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړې استازی روزا اوتنبایووا یو ځل بیا زده کړو ته د افغان نجونو او میرمنو د لاسرسي غوښتنه کړې ده. اغلی اوتنبایووا د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د جنوري په 24 لمانځل کیږي، په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې زده کړې د افغانستان د راتلونکي او اوسنیو ننګونو د مبارزې لپاره مهمې دي. طالبانو د 2020 کال په اوړي کې واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، او د 2020 کال په ډسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل. د اغلی اوتنبایووا د څرګندونو جزئیات وړاندې په خپرونه کې اوریدلی شي. ازبکستان او پاکستان په افغانستان کې د ترانسپورت او مواصلاتو پر موجوده پروژو خبرې کړې دي. دغې مسلې د افغانستان لپاره د ازبکستان او پاکستان د ځانګړو استازو عصمت الله ایرګاشف او آصف دورانی ترمنځ خبرو کې یاد شوي دي. دغه ملاقات په تاشکند کې شوی دی. ترند خبری آژانس چې تر ډیره د منځنۍ آسیا او قفقاز سیمې پیش راپور کوي، نن چهارشنبه لیکلي چې دواړو لوریو د ترمیز مزار شریف او کابل پېښور پر ریل لارو خبرې کړې دي. د پاکستان چارواکو دغه پروژې د سیمې اتصال لپاره مهمې بللې دي. د ریل لارو د دغې پروژې لومړني لګښتونه 5 میلیارد ډالر اټکل شوي دي. له پاکستان د افغان کډوالو د جبري سلو په لړ کې پرون هم 55 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. وبش کورنۍ د تورخم او تویشت سپین بولدک ته لارې افغانستان ته داخلي شوې، چې ځینې خپل سیمه او یو شمېر نورې د کډوالو په جوړو شویو کمپونو کې میشته شوې دي. د پاکستان حکومت په تیر نومبر میاشت کې لاغه هواده د دوی پټکو د سباندې ولس لکه بیا اسناد افغان کډوالو د اخراج پریکړه وکړه. د روسیې او پوځي الوتکه چې د راپورونو لمخې اوکراینی جنگي اسیران لیشتول، نن د روسیې بلګروت سیمه کې لوېدلې ده. د ازادي راډیو روسي څنګه لیکلي چې په الوتکه کې د اوکراین 15 اسیر سرتیري، 6 عمله او 3 امنیتي ساتونکي سپاره وو. تر اوسه د معلومات نشته چې په پیښه کې څوک ژوندي پاتې دي او کنه. د بلګروت والي ویاخیسلاف ګلدوف ویلي پیښه رامنځته شوې خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. پر ټولنیزو شبکو کې په خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې یوه پوځي الوتکه پر ځمکه لویشي او له یوه درانه ژغ او چاودنې وروسته ترې لوګی پورته کیږي. اسرائیلي پوځیانو پر غزې تران کې خپلو درنو بریدونو ته داسې مهال دوام ورکړی چې په اسرائیل کې دننه په همدې جګړه کې د وژل شویو پوځیانو د بیر مراسم نیول شوي دي. فرانس پرس اژانس لیکي چې د اسرائیلي پوځیانو د جګړې تمرکز د غزې تران کې پر خانیونو سیمه دی. د اسرائیل پوځ وایي د غزې د جګړې له پیله د دوی سرتیرو ته مرګونې ورځ تیره دوشنبه وه، چې د دوی په ټکو د ترهګرو په غلچکیو بریدونو کې 24 تنه ووژل شول. اسرائیلي پوځیان په غزه کې له حماس سختریزې ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنه ترهګر بولي په جګړه بوخت دي، خو ملګري ملتونه وایي د جګړې ډېر زیان عامو خلکو ته رسېدل. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې د یوناما د مشر روزا اوتنبایووا څرګندونې لرو چې وایي د نجونو د زده کړو پر ممانعت ټینګار به افغانستان نور هم منځوي کړي. ملګرو ملتو په افغانستان کې وچکالۍ ته ژور اندېښنه ښکاره کړې. په غزنی کې یو بزګر ازادي راډیو ته وویل
فصلونه نه کیږي او کوي کرو هم وچیږي، بیرته اوبه ورته نه رسیږي.
د هلمند د نوزاد ولسوالي اوسیدونکو هم خبرداري ورکړي.
موږ دا غواړو چې موږ د برخات 15 وتړي، کدا 15 ور نه تړسي او ټول ولسوالي به سکوت سي ولاړه به سي بار به سي.
د غزنی په اندړو کې مو د شونځو یو حال اخیسته.
مکتب غواړو چې غواړو درسي کتابونه خو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګر ملتو د سرمشتي ځانګړي استاسې د افغان جنو شوزو په زده کړو د محدودیت پړاندې شنه شي او د وضعیت افغانان لا ډیر زیانمنوي. روزا اوتنبایووا نن په یو پیغام کې چې یو نامه په خپل ټولنیزو رسنیو خبر کړی ویلي د افغان جنو زده کړې یوازې د لویدیزي یو دونو نه بلکې د اسلامي نړۍ غوښتنه هم ده. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید د افغان جنو شوزو د زده کړو د مخنیوي لپاره ځوابګوی اوسي. جزئیات امید زهیر مل پراپور کې
د پهن نړیوال ورځ سره سم په افغانستان کې د نجونو خوځو په زده کړو د طالبانو محدودیت ته په اشاره دیونامه مشر خبرداري ورکوي چې د اوسنی وضعیت دوام به افغانان لا ډیر زیانمنه او افغانستان به له اسلامي نړۍ او نړیوال ټولنې جلا کړي. روزا اوتان بایوانن په یو پیغام کې چې د زده کړو د نړیوال ورځ په مناسبت خبر کړي، د طالبانو له حکومت غوښتي چې جنسیت ته لپام پرته د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. هغه زیاته کړي له زده کړو د ټولو نجونو او ښځو محرومیت د دوام وړ نه دی.
د افغانستان جنو خوځو تاسو ته خبري از چې اواز نه اس ملګری ملتونه ساسي ترڅنګ ولر دی او ساسي دراتونکو لپاره د عدالت غوښتنه او ساتنې ته دوام ورکوي. د اواز د لوی دي صحیح وادونو غوښتنه نه ده بلکې د اسلامي نړۍ غوښتنه هم ده. موږ د اسلامي همکاریو ساتنه په غوروستي کانفرنس کې ګډون درلود چې د غوښتنې وکړه. د افغانستان واکمن چارواکي مسولیت لري چې جنسیت له پام پرته د هر فرد حقوقو د ساتنې او د لپاره کار وکړي. توسنی وضعیت دوام ټول افغانان لا ډیر ځانمنوي او افغانستان
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشره زده کړه د تلپاتې سولې لپاره یو اصل بولي او زیاتوي ترې محرومیت د هرې ورځې په تیرېدو سره د یوې هوسا او برابرې ټولنې بنسټ کمزوری کوي. د یونام مشر ټینګار کوي چې زده کړه په افغانستان کې د ټولو نجونو او هلکانو ښځو او نارینه لپاره له یوه بنسټیز حق هم مهمه ده، ځکه چې د نوموړي له قوله دا د افغانستان د راتلونکي بنسټ جوړوي. یونام داسې مهال په افغانستان کې د نجونو خوځو د زده کړو په محدودیت اندېښنه ښیي چې نن 1500 ورځ چې د طالبانو رژیم لښپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي او ترڅنګ 390 ورځ چې نجونې په هنتون ته لتلو هم منع کړي دي. د طالبانو حکومت د دې محدودیت په اړه یو روښانه دلیل لانه دی وړاندې کړی، خو دا پرېکړه یې د خپل مشر امر بللی دی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي، طالبان باید د میلیونونو نجونو او خوځو د زده کړو د مخنیوي په خاطر ځواب ووایي. د سازمان له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او تحصیل له موضوع لاس په سر نشي. خو د طالبانو حکومت بیا پرته له دې چې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو په اړه کوم بحث ته حاضر شي، نن یې په کابل کې تعلیمي بنسټونو پیاوړتیا تر عنوان لاندې کانفرنس جوړ کړی. دې کانفرنس ته په خبرو کې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست حبیب الله اغا منلی چې په افغانستان کې د تعلیمي بنسټونو او مدرسو کیفیت ورځ تر بلې خرابېږي.
تعلیم کد دین تعلیم دی، کد دین علم دی، کد دنیا علم دی، کد دینی علوم دی، کد عصری علوم دی، مزمز د معلومات مطابق دا کیفیت ډیر مخ په کمزوری روان دی.
وختره طالبانو لبیا ځلی رسیدو وروسته دوی حکومت نه یوازې دا چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو محدودیت لګولې، بلکې تر شپګم ټولګي تعلیمي نصاب هم بدل کړ او ترڅنګ د خونځو پر ځای ډیر په مدرسو ته اړولې دي. هغه موضوعات چې د تعلیمي او تحصیلي نصاب د کیفیت په اړه هم اندېښنې او پوښتنې راپورته کړي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي دفتر یا اوچا وای په افغانستان کې سشت کال ورشتونه خوراک کم وریدلی او کده ژمی پاتې نیمایي هم همداسې تیر شي سخت وچکالی براشي. دغه ادارې په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې وچکالی په افغانستان کې پر اوبو لګولو کرنی کرنیزو محصولاتو او څړځایونو منفي اغیزې وکړي. تفصیل په دې راپور کې
په داتې حل کې چې د افغانستان په ډیری یخو سیمو کې لا هم د ژمی لومړنۍ واوره نه ده ورېدلې او ورښتونه هم نشته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په افغانستان کې سرکال د پام وړ واورې نه ورېدلو له امله ښایي دا هیواد ډیره شدیده وچکالي تجربه کړي. دغه ادارې په خپل ټویټر په یو بیان کې چې تیر ورځ نا وخت خپور شوی ویلي چې وچکالي به په افغانستان کې د اوبو لګولو کرنې کرنیزو محصولاتو په څړځایونو اغیز ولري. وچا د غشان د وچکالۍ لامل له خپل اصلي مینو د خلکو د بیزای کېدو په اړه هم شدیده اندېښنه خودلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا له دی وړاندې د روان جنوري په اومه هم په یو راپور کې افغانستان په تیرو ډیر شو کلونو کې له سختې وچکالۍ سره مخ هیواد بللی و. اوچا د وچکالۍ په دوام اندېښنه خودلې وه او ویلي و چې دا هیواد د دریم پرلپسې کال لپاره وچکالۍ سره مخ دی. اوچا روانه وچکالۍ د تودوخې د لوړوالي او اقلیمي بدلون پایله بللې وه. په راپور کې راغلی و چې د اقلیمي بدلون لامل د دې هیواد کرنه، اوبه، روغتیا، اقتصاد، معیشت، ایکوسیستم او ځنګلونه هم اغیزمن شوي دي. یو شمیر افغان کروندګر هم وایي وچکالۍ سخت ځپلي او ورشيوي چې کروندې ونه کړي ځکه دوی په خبره فصلونه نه راشنه کیږي. د غزنی اوسیدونکو فرهاد ګل وایي د ورښتونو د نکې دل لامل اړشيوي چې کروندې ونه کړي.
بارانونه نشته، وچکالۍ ده، خلق د ولګي او د فقر او غریبۍ سره احتیاج دي. کار روزګار نشته، مزدوري نشته، ده فصلونه نه کیږي او کوي کرو هم وچیږي، بیرته اوبه ورته نه رسیږي، مالونه هم وږي دي، واښه نشته، ده د حکومت توجه هم نشته. ده دا که د حکومت توجه وای زموږ دغه مشکلات به یې که په پوره ډول نه وای په نیمه ډول خو به یې حل کړي وای.
د ننګرهار د چپریار ولسوالۍ اوسیدونکي نصیب الله ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د ورښتونو د نه ورېدلو له امله آن کاریزونه هم وچ شوي دي.
مونږ خو دغه زراعتي مځکې لرو او بس دا دوه کاله مونږ د مځکو نه هېڅ کوم خیر نه دی لیدلی د وچکالۍ له هغه نه. نو هیله کوو چې دغه حکومت یا مثال او مؤسسات مونږ سره یو څه همکاري وکړي. مونږ در بدره یو، بس نم کښت را واخیسته، نم حاصلات واخیسته.
د افغانستان ډېرې اوسیدونکي چې د خپل ژوند چارې د کرنې او مالدارۍ له لارې په مخ وړي، وچکالۍ په ژوند مستقیم اغېز کوي. افغان کروندګر له حکومت غوښتنه کوي چې د اوبو د زیرمه کولو په برخه کې ورته واړه بندونه جوړ کړي تر څو د وچکالۍ پر مهال ترې د کروندو په برخه کې ګټه واخلي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت له تیرو څو ورځو راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې له خلکو غوښتي چې د باران د ورېدو لپاره د استسقا لمونځونه وکړي.
په راپور کې مو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشخي د دفتر یا اوچا په وینا واورېدل چې په افغانستان کې د وچکالۍ له امله ممکن ګڼ خلک خپل کورونه پرېږدي. د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي ډېرو خلکو د وچکالۍ له امله خپلې سیمې سر له وسله پرېښي او ګڼ نور اوس خپلې غوټې سره ټولوي. دوی وایي که واکمن طالبان او نړیوال ورته د مرستې لاسونه ورنه کړي، دا ولسوالۍ به تشه شي. تفصیل په دې راپور کې.
اقلیمی بدلون د افغانستان په جنوب کې د خلکو پر ژوند ژوري او ناوړه اغېزې کړي. د هلمند ولایت د یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکي د وچکالۍ له وجې خپلې مینې پرېښي او ځینې نورې بیا غوټې سره تړي څو له خپلې سیمې کوچ وکړي. وچکالۍ د اقلیمي بدلون پایله ده. د افغانستان د جنوب په ګډون ګڼ نور ولایتونه هم زیانمن کړي دي. د هلمند د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکي شاولی وایي
په تکلیف دغوني په تکلیف چې ودغه ځاګي ته وس پلاړ شي کډی جن بارکو رښتنه خو می دغه ځاګي ګور دغه 15 شپږ وجری بم زکه ده. په دغه وجری بم زکه مر اوی معنی غنم جن وخت دا وچ کلیس خو په هغه وخت کې چې وبه 2 انچ 3 انچ دغه ځاګي سم 15 خوراره مخیس دي، شپږ خوراره می مخیس دي، اته خوراره می مخیس دي، شل می مخیس دي، اوس که سره کې امام د 15 بیا منو نشته.
د هلمند شاوخوا واټیا سلنه اوسیدونکو اقتصادي سرچینې له کرنې او مالداري خړوبېږي چې اوس مهال وچکالۍ لګړو کسانو اخیستې دي او ځینې پاتې کسانی وازش پی اورځي سبا کوي. د افغانستان په جنوب کې بزګران اقلیمی بدلون دومره زیانمن کړي چې په خوا په دغه ولایتونو کې پر 40 متره برمی وبه کولې، خو چې پر 140 او یا هم پر 150 په ډیر کم وخت کې بزګران وبه پیدا کوي. د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکي د طالبانو او نړیوالو غوښتنه کوي چې بندونه دی ورته جوړ کړي او دې ته جوبه مهار کړي.
موږ دغه غواړو چې دغه د فرحات بند چې راته وتړه چې خوشاله موږ وبه پیدا کړو. موږ نوزاد منطقه ټوله خرابه ده، خاطر نه وبه وسم سسیم بیونه دا د شاوخوا ګرده کنډوجې سوي دي، خاص اوس وبه وای استي و جوړېدله بهارت موږ کارونه سم وو. دغه د فرحات بند چې موږ ته وتړه چې ډېر خوشحاله یو.
نو موږ دغه غواړو چې موږ د فرحات بند راوتړې، که دا بند راورنه تړه سي نو ټوله ولسوالۍ به سکوت سي، ولاړه به سي، بار به سي.
د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې اکثره هغه سندونه، نهرونه او ویالې وچ سوي او یا یو به کمی سوي چې په خوا به خلکو د څښاک او کرنې لپاره ترې ګټه اخیستله. د اوبو متخصصان وایي افغانستان لا هم د ځمکې سره کافي اوبه لري، خو دا چې سمینه مدیریت کیږي خلک او ځمکې له تندې سره مخامخ کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
مخکې تر دې چې به نړیواله مسله راواخلو، د غزنی ښار ته به مخه کړو. د غزنی ښار د سړکونو د غاړو د څراغونو د جوړېدو چارې پیل شوې. ښاروالۍ د هڅې شروع کړې دي. نور په دې راپور کې.
په غزنی ښار کې ښاروالۍ د ښاري سړکونو د تنویر څراغونو د فعالولو چارې پیل کړې دي. د ښاروالۍ چارواکي وایي په دغه پروژه به 8.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي. د ښاروالۍ ویان عبدالولي جلالزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل، د غزنی ښار کابل کندهار په عمومي سړک له روزې څخه نیولې تر سپندې سیمې پورې د تنویر څراغونه به په بنسټیزه توګه فعال سي. هغه زیاتوي د 2 میلیون افغانیو په لګښت به بیا د کولای سبز، بزازي، قرباغ، زړاډه او نورو سړکونو پر مسیر د تنویر څراغونه چې د یو شمیر تخنیکي دلایلو له امله غیر فعال دي فعال سي. دوی وایي په داخل د ښار کې د ښاري ښکلا رامنځته کول د غزنی ښاروالۍ لومړیتوب دی چې د ښاریانو په رواني لید کې به غوره بدلون راولي. د دوی په باور دا لړۍ به په راتلونکي کې د ښار نورو سیمو ته هم وغځول سي. نوموړي زیاته کړه، د عصري ښاري معیارونو پر اساس د ښار په کچه د ښاري ښکلا نورې برنامې هم تر لاس لاندې لري تر څو د ښار په بڼه کې غوره بدلون راسي.
نو دغه پروژه چې نن د ښاروالۍ له طرفه افتتاح سوه د عمومي شارا تنویر ده چې له روزې څخه تر اسپندې پورې ټولې شارا تنویر ده، لګښت ښاروالۍ ورکوي او د 2 میاشتو په موده کې کارونه بشپړیږي انشاءالله. او بل 2 میلیونه افغانۍ د ښار په هغه ساحاتو کې چې مخکې تنویر شوي وي خو ځینې مشکلات یې پیدا کړي وو بیرته له سره ترمیمیږي، په هغه باندې تقریبا 2 میلیونه افغانۍ راځي.
په ورته وخت کې د ښار یو شمیر اوسیدونکي د یادې پروژې په پلي کېدو خوښ دي او وایي د ښاري ښکلا په موخه د غزنی ښاروالۍ نور نوي پروګرامونه هم پر لاره واچوي څو خلکو ته ښه او هیله بخښونکی حس ورکړي. د دوی په وینا د پلو لارو رغونه، د اوبو لښتیو رغونه، د سړک جدولونو رغونه، تنویر، چمن کرل او د نیالګیو کینول هغه څه دي چې په ښاري ښکلا کې رول لري او اوس یې حالت د اندیشنې وړ دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پر غزې ترنګ د اسرایلي پوځیانو د تیر شپې په هوایي بریدونو کې 125 تنه وژل شوي دي. د غزې د عامې روغتیا وزارت دغه بریدونه د قاهرې له خبرو سره چې د اوربند په هدف پیل شوي په ټکر کې بللې دي. بل لور ته عام اسرایلیان په غزه کې د خپلو وژل شویو سرتیرو ویر کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په غزې ترنګ کې د جګړې له شدت سره هممهاله ملګري ملتونه وایي چې اسرایلی پوځیانو د خان یونس سیمه د یوې برخې اوسیدونکو ته د تخلیه خبرداري ورکړې ده. فرانس پریس خبری آژانس د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چا په حواله د چهارشنبه په ورځ راپور ورکړی چې د خان یونس په دغې سیمه کې نږدې 500,000 اوسیدونکي او بې ځای شوي کسان ژوند کوي. دغې سیمه کې د تخلیه خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام ویلي د غزې اوسیدونکي د خوړو له شدید نمسونیت سره مخامخ دي. د غزې د جګړې شدت اوس پر خان یونس سیمه ده. د فرانس پریس په وینا دا سیمه د حماس سختدریزه ډلې چې اروپایي ټولنه او امریکا یې ترهګر بولي د غزې د مشر یحیی سینور ټاټوبی دی. یحیی سینور پر اسرائیلو د 13 اکتوبر میاشتې د 2 نیټې بریدونو اصلي ترا بلل کیږي. هغه بریدونه چې پر مهال شاوخوا 1200 اسرائیلیانو وژل شول او د غزې د جګړې پیلامه شوه. د غزې د عامې روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې دی ویلي چې پر خان یونس سیمه د اسرایلی پوځیانو د تیر شپې په هوایی بریدونو کې 125 تنه وژل شوي دي. د غزې حکومت اسرایلی پوځ تورنوي چې په زوره لسګونه زره کسان له خان یونس سیمې څخه د رفح بندر ته چې له مصر سره پر پوله پروت دی کډه کوي. د غزې د عامې روغتیا وزارت وایي چې د اسرایلو د جګړې له پایله په غزا کې 25,490 تنه وژل شوي چې اویا په سلو کې یې ښځې او ماشومان دي. د غزې په جګړه کې لسګونه زره نور ټپیان شوي هم دي. فرانس پریس آژانس د ملکیانو همدې مرګ ژوبلې ته په پام وایي چې د اسرایل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د عامو اسرایلیانو له خوا تر فشار لاندې دی چې د غزې جګړه پای ته ورسوي. په غزا کې د تیرې دوشنبه په ورځ د حماس په غلچکیو بریدونو کې 24 اسرایلی سرتیري وژل شول چې اسرایلی چارواکو دا خبر تایید کړی او عام اسرایلیان په جګړه کې د وژل شوو سرتیرو ویر کوي. له جګړې سره هممهاله د مصر په مرکز قاهره کې د اسرایلو او حماس ترمنځ د اوربند او د یرغمل شوو اسرایلیانو او زنداني فلسطینیانو د تبادلې د یوې بلې هوکړې هڅې هم پیل شوې دي. له دې خبرو یوې با خبره سرچینې د نوم نه خودو په شرط فرانس پریس ته ویلي چې د حماس پلاوی پرون سه شنبه د همدې خبرو لپاره قاهرې ته رسیدلی او د مصر د استخباراتو له مشر سره به د اوربان پر وړاندې زنو بحث کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو. د کونړ په چاپی درې ولسوالۍ کې د ګوربزو او وډیرو قومونو ترمن سل کلنه دښمنی د قومونو او دینی عالمانو په ګډو هڅو پایته ورسیده. د سیمو اوسیدونکو وای په دغه اوږده دښمنی کې دواړو خواو ته ګڼ کسان وژل شوي او ټپیان شوي وو. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ چاپی درې ولسوالۍ کې هغه دښمنی پایته ورسیده چې پوره یو پیړۍ د دوه قومونو وډیرو او ګوربزو وګړو د یو بل وژلو په سیټو پکې ګرځولې او په دې کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله هم اوختی وه. د کونړ سرپرست والی مولوی قدرت الله ابو حمزه د یادو قومونو ترمنځ د روغې جوړې غونډه کې له قومي مشرانو، دینی عالمانو او ولسونو وغوښتل چې د خلکو ترمنځ د پخوانیو دښمنیو د پای ته رسولو او امنیت راوستلو کې ورسره همکاري وکړي.
موږ به کوشش کوو چې تاسو مشکلاتو ته به یو نهار لټو او دا مشکل به د تاسو له همکارۍ موږ نه څوک حل کولای. نن موږ تاسو دا غوښتنه ده چې دغه ترمګني مشکلات چې موږ تاسو په ساحو په دې ولایت کې وي د خپل دې ولایت په سطح مو دا مسؤلیت ته دا مسله حل کوو او له تاسو مو دا غوښتنه ده د دې ولایت په امنیت کې به موږ سره تاسو همکاري کوی.
د چپی درې ولسوالۍ قومي مشر حاجی نصر الله خان صافي ازادي راډیو ته وویل د ګوربوزو او وډیرو سل کال وړاندې د غر او ځمکه پر سر دښمنی پیل شوې به چې دواړو خواو تر اوسه په یو بل بریدونه کول او څو ورځې وړاندې هم پکې دوه تنه وژل شوي وو. خو اوس دوی په دې بریالي شول چې یا د دښمنی پر دوستۍ بدل کړي.
په کومه موضوع چې په دې جنجال او پټ کار لري طرفات انساني شوی او مالی سلو کالو کې د وطن د غرونو دینو الحمدلله د پرزا او خو سره د دوړو قومونو مساوات قوم په مزيري تو په ورور ګلوي پایته ورسېده. یو کړه د دښمنی او مشکلات
د نوموړي ولسوالۍ یو بل وسیدونکو محمد طاهر صافي په دې خوختې چې قومونه یې لیوی وګدی دښمنۍ بهر شول. د هغه په وینا چې یاد دښمنۍ لامل یې چې کوم ستونزې ګاللې هغه پای ته ورسېدی اوس په سره د ورونو په څیر ژوند کوي.
کې دوړه طرف سره ډیر کرته نه خته او مشکلات را منځ شوی چې دوړه طرف مړ هم پکې شوی. دغه موضوع د مساوات شورا او د علماو شورا په هماهنګي او منډه ترډ باندې حل پسل شولا ډیر خوشاله او د امن په وجا کې دغه موضوع حل پسل شولا. موږ ټول قومونه ولسونه ځوانان د دې فیصله نه ډیر راضي.
د کونړ په چپی درې ولسوالۍ کې د ساپی قوم د دوه مهمو شاخونو ترمنځ د یوې پیړۍ دښمنی په داسې حال کې پي تر رسیدي چې د کونړ په ګډون په غنو نور ولایتونو کې د تورته زیاتې خپل منځي دښمنۍ شتون لري او هر ورځ په کې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوب لاوړي.
د غزنی اندړو ولسوالۍ په جوی چار سیمه کې د شونځي د نشټوالي له عملن جنیا والکان په یو دیني مدرسه کې زده کړې کوي. غزنی د افغانستان لاغو ولایتونو څخه یو دی چې دلته د سختو جګړو او ناامنیو له عمله پکې د جمهوریت په وخت شونځي نه دی ودان شوی. نور حال په دې راپور کې.
د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ په جوی چار سیمه کې دلته په جماعت کې د دینی مدرسې د طالبانو ترڅنګ یو شمیر جنې هم په زده کړو کولو بوخت دي چې خپل کورنی رنگین کالي اغوست دي. شاوخوا لس کلنه طاهره هم دلته د زده کړو کولو په مخه راغلي. دا وایي نه کتاب، نه قلم او نه ښوونځی لري. موږ ته د ښوونځی جوړ سي چې دغه نجونې معلمانې، ډاکټرانې او یا انجینرانې سي.
کتاب چغوالو
پکسو غالو
او
مکتب غالو چغوالو ترسی کتابونه خو دا دغنجنو شمیر شاخوا سلوتنو ترسیږي.
موږ غواړو چې د کلی اولین جن به تعلیم پات نه سي نو یو غوته نشنه توبجه کې د اول سیم لپاره جاي ورکړل او د فرزوبجه کې د دوم سیم لپاره جاي ورکړل.
شاخوا تلسکلن محمد عارف دلته په دینی مدرسه کې شاګرد او په دغه شوونځي کې استاد دی. نو مولای وای د مدرسې استاد محتمم د کلی د مشرانو په مشوره وکولای سول چې د هلکانو ترڅنګ دلته د نجونو زده کړو لپاره هم زمينه برابر کړي. خو لبه د مرغ چې د غنجن هیڅ درسي مواد نه لري په لومړي سیم کې نورانی قاعده او په دوهم سیم کې د الف لام سپاره ورته وایو.
دته اوس خالد نورانی قاعده وای او خطنه لیکي شستنو یو شیم نسته کتابونه نسته چې د تعلیم تربیه له خوا مسر دته کتابونه ورکړسوي وای بکسونه ورکړسوي وای قلمان ورکړسوي وای کتابچه ورکړسوي دته چې ورکړسوي نه دي دته چې د انجینر غوښتسوي د دې جوچار د مدرسې مولوی نیک محمد صاحب په مثال همکاري باندې د انجینر په شفقت په خاطر
مولوی عبدالغنی بیا دغه مدرسې مدیر او استاد دی. نوموړی وایي د کلي له مشرانو سره یې خبره شریکه کړه چې باید دغه نجونې هم دلته جومات ته د زده کړو لپاره راسي تر څو هغوی بې تعلیمه پاته نه سي. خو له بده مرغه چې دلته ماشومان په ځانګړې توګه نجونې په ډېر بد حالت کې زده کړې کوي، هیڅ درسي اسانتیاوې نه لري،
اتاقونه نه لري. اوس موږ سره مشران طالبان دي، هغو اتاقو کې هم دا کوچنیان راسره کېنولي دي، او د دې خو باید سمپنه او اتاقونه دا سره جلا وي. کوم اناس چې دي د اناس طبقه اتاقونه ځانته شي، او کوم بریکان چې دي د دې اتاقونه باید ځانته جوړ شي، او د هغو درسي مواد باید پوره وي، قلم ولري، کتابچه هم ولري، کتاب هم ولري، هر څه باید ولري. دغه ستونزې نو لرو.
د دغه مدرسې په اتاقونو کې بیا کوم عمره الکان هم عصر زده کړې کوي، خو هغه هم د درسي موادو لکه مرسره مختی
نه مکتب له خاطره او د لارې د لرې کېدو له خاطره هغه له سبقونه محرومه دي.
عثمان غنی په جوی چار سیمه کې یو قومي مخاور دی. دی وایي دلته خلک غواړي چې په خپلو لوڼو او زامنو تعلیم وکړي، خو له بده مرغه چې په نږدې سیمه کې د انجونو او وړو هلکانو لپاره ښوونځی نه لرو. د پوهنې ریاست دی موږ ته د انجونو او هلکانو لپاره جلا جلا ښوونځي جوړ کړي.
دغه سره کلاس دغه هم دلته د مدرسې د طالبانو په جای کې یا په جومات کې سبقونه وایي. دا جای ته ضرورت لري، کتابچې ته ضرورت لري، قلم ته ضرورت لري. که دا خلک له موږ سره همکاري دي، دی وکه چې موږ ته یو مکتب منظور شي، دوه مکتبه منظور شي. د موږ ماشومان جنکان هم بې مکتبه دي، بې درسه دي، له تعلیمه پاتې دي، او ماشومان هم واړه چې هغه رسیدګي نه شي کولای مکتب ته، هغه هم دغسې پاتې دي.
ښاغلی عثمان غنی زیاتوي یوازې جوی چار درې سوه کوره دی، نو دلته به څومره ماشومان وي. همداسې د نورو کلو ماشومان هم دغه مدرسې ته راځي. دی وایي له موږ څخه د سردې لیسه شاوخوا درې کیلومتره لرې ده، نو زموږ واړه ماشومان او نجونې نسي کولی چې هلته لاړ سي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په پام کې لري چې دلته ګڼ شمېر ښوونځي جوړ کړي. د پوهنې ریاست ویان صبغت الله احمدي
د غزنی ولایت پوهنې ریاست په راتلونکي کې انشاءالله تنه اندړو تنه د مرکز په شمول ټولو هغه لرو پرتو سیمو ته چې شاګردان رسیدګي نسي کولی هغوی ته نوی تعمیرونه جوړوي او د درس زمینه ورته برابروي.
غزنی د هیواد له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته د سختو جګړو او ناامنیو له امله ډیری سیمې یې ښوونځي نه لري چې ماشومان نجونې او هلکان یې له زده کړو لرې پاته سوي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته پاسله سلام. زما دا پیغام ورسوي تل وړ مقامات پر وره د افغانستان کې څنګه ستره وستلې ده. دا وس کارونه نسته وروره، وظیفه نسته، دندې نسته، بیکار بیکاری د وروره، د یوې خوا کارونه نسته، د بلې خوا بیکاری د وروره، د بلې خوا ستړیاوي دي، یوه ګوله نه پیدا کېږي. او دوی وایي دا په افغانستان کې موږ داسې امنیت راوستلی، داسې به په کاروبار په یوه ګوله ډوډۍ پسې وروره آریان چې د کومې خوا یې کو که ورسه ځان ورسره سوته چې موږ په پولیسو کې شامل کړو. ورور یې خپل راته وایي تا چیرې جنګېدلې د چاندوالې څه چې کړي دي دا ټوله خو جات نه کوي نه جنګېدل، بس هغه دوی وایي موږ ګورو ته عامه شموله کړي دي ټوله پکښې دي. ورور تر دې ماسې یوه بل څوک نشته پکښې کې، بس هغه دی دي. نو یو کارو کې سب جراته پیدا کړي ټوله ځوانان ولاړه. ورور د افغانستان ووتله د بېکارۍ د خلکو اولادونه د لوږې مړې. دا اوس سال دی، یخوا بیا نارې راته وي کالداري بنج کړي، یخوا افغانۍ راته پورته کړې ده.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو. د هر څه مرچ د مرستې د دولتو د خوا سره روان دي. ټوله طالبان خپل پشکي خوار او غریب ته هیڅ هم نه ورسېږي. نام ستا بس ماج د غریب په نامه را روان دي، روان روان دي طالبانو جبوته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادو سلامونه نیکی لري احترامات ته لوړی کوم. د ایران څخه خبر کوم. د افغانستان د ماجور سره په ایران کې ډیر بد چلن کیږي. تاغه به مدرکه خلک چې دی ویني سره د مرسکې د مرسو خیر دی وی او ډبوی نو ډیر ځله موږ سره کې زموږ ژغ دی د افغانستان خلک واوري چې خپل ملت تر ټول کې دوری دی خاورې خو بس دا ډیر ظالم خلک دي ظالمانو ځله موږ سره کې ظالمانه خلک دي دا نو دا زموږ ژغ واوري د خدای په امان
ستاسې پیغام ستاسې نظر
لږ وروسته په څلور نیمو بجو لنډ خبرونه لرو خو یادونه وکم چې تر لنډو خبرونو وروسته د زهرو کاروان پروګرام لرو په دې پروګرام کې به د نورو مطالبو ترڅنګ دا واوري چې د کوکنارو بدیل معیشت په بدخشان کې ستونزمن دی او بزګران غواړي چې یو څه باید پیدا کړي چې د کوکنارو په ځای وکړي څلور بجې او دیرش دقیقې شوې لنډ خبرونه